وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله، الله أكبر. ده هغو حکومت صرف په انسانانو باندې نه و، او موږ چې معمولي شان سوپر پاور ملک وګورو نو داسې مرعوب شو د هغوی نه، داسې روب وي د هغوی په موږ باندې. او سلیمان علیه السلام خو بادشاه و، او د هغو په لښکر کې جمع شوي و، او په هغې کې جنات و او انسانان و او مرغان و. فهم یوزعون، او ښه د ضبط سره، یعنی د ډیسپلن سره. نن کو تاسو د مسلمانانو جمعې ته وګورئ، ایون په عمره او حج کې، په حجر اسود کې داسې ټیلونه وي او یو بل له داسې دي کې ورکوي. موږ له داسې ځای ارګنایز کول نه راځي چې څنګه به لاین جوړوو او ودرېږو به، او څنګه به انتظار کوو. زمونږ په ملکونو کې څوک د ټرافیک لایټس هم خیال نه ساتي، او د هغو داسې ارګنایز فوجونه وو، د جناتو جدا وو، د انسانانو جدا وو. په هرو لسو کسانو باندې یو نگران وو، بیا په هرو سلو کسانو باندې بل لیډر وو، یعنی نگران وو. داسې وو د هغو تقسیم. په جناتو باندې حکومت کول د یو انسان، سبحان الله، ځکه چې جنات ډېر طاقتور مخلوق دی. په عقل کې د انسان نه کم دی، لیکن په طاقت کې ډېر زیات دی. نو سلیمان علیه السلام له الله تعالی داسې حکومت ورکړی وو، او په مرغان حکومت کول، هغوی ارګنایز کول، د هغوی قابو کول ساسان دي. او د هغو په دربار کې به باقاعده د ټولو حاضري لګېده، د ماسپخین نه د مازیګر پورې چې کوم وخت و، نو په هغې کې به دربار لګېدو چې په هغې کې به ټول حاضرېدل. موږ خلک خو په مسجد کې صحیح صف نه شو جوړولی، هر ځای فاصلې پرېدو، جدا جدا ودرېږو. ښه واضحه حدیث دی چې د یو بل سره نږدې ودرېږئ، ګنې په منځ کې به شیطان راشي. او چې کله څوک چاته لږ نږدې شي په صف کې، نو هغه بل بنده زر اخوا شي چې زما سره دومره نږدې ولې لګېدلی دی. او زموږ په قرآن کې سوره صف دی. دا شان ستاسو د ټرافیک حال وګورئ. که د یو ملک متعلق تاسو کتل غواړئ، نو د هغوی ټرافیک وګورئ، نو پته به درته ولېږي. او په خپل ملک کې وګورئ چې د هغوی په عوام کې څومره شعور دی. په یو ځای کې څوک قطار نه جوړوي، او سوچ کوئ چې دا هر څو ارګنایز کول څه آسان کار خو نه و. د دې مطلب دی چې په هغوی کې ډېر غټ هنر و، د دې خبرو زبردست حکومت و د هغوی. او دا خبرې زموږ دین موږ ته ښایي. د دې خلکو سره دین نشته، لیکن دی دا خبرې زموږ د خلکو نه اخیستې دي. او زموږ دین موږ ته صف جوړول ښایي، لیکن بیا هم موږ نشو جوړولی.
حتی اذا اتو،
تر دې چې هغوی راغلل، علا واد النمل، چې کله هغوی راغلل په وادی کې، د میګو په وادی کې راغلل، په لاره تیرېدل د خپل لښکر سره، د میګې ذکر دی دلته. او په دې وجه د دې صورت نوم النمل دی. او میګې یو ډېر ذهین مخلوق دی، او موږ خلکو ته میګې ډېر حقیق ښکاري چې دا څه دی. دا خو چې د خپې د لاندې راشي نو چقیږي. او سبحان الله، په هغو کې داسې عقل او شعور دی چې څنګه دوی په کالونیز کې اوسیږي، څنګه د دوی یو عمل کوي، او دوی د ډیسپلن سره اوسیږي، او څنګه د هر میګي په ذمه کارونه وي. او هغه یو ساعت هم فارغ نه کینی. داسې نه ده چې خپه په خپه کېدي او فارغ ناست وي، نه، ټول ښه په خپلو کارونو کې لګېدلی وي، او د خپلو کارونو ورته پته وي. او هر یو میګي په لاره ځي او ځان له خوراک راوړي، او هغه جمع کوي، د غنمو دانه یوسی، ماته کړي او ستوري کړي چې هوا پرې اونه لګي او اکسیدایز نشي، خراب نشي. ځکه چې که هسي دانه کې خودي شي نو خرابې دي شي. دومره عقل او پوهه د کوم ځای نه راغله په دې کې؟ سوکرب خوشته کنه، دا غوی هم یو ملکوي، او ښه د ډیسپلن طریقې سره ژوند تیروي چې زه د نورو میګو سره نشم اوسېدی. زه خو تنګه شوی یم د دینه، د یو بل سره په شریکه باندې اوسي، د دې کالونیز وي. الله اکبر، د یو وړوکي میږي په ذریعه الله تعالی انسان ته هر څه ښیي چې کنن تاسو سو ترقی کړی ده. د دې په ذریعه د الله تعالی قدرت وپیژنئ. د ساینسي تحقیق او ریسرچ نه موږ ته پته لګي چې دوی دغه شان اوسیږي، او په خپلو کې خبرې هم کوي د یو بل سره. او دا خبره 1400 کاله مخکې موږ ته قرآن کړی ده. سبحان الله، څنګه د دې ډیسپلن والا ژوند وو. کو انسان وغواړي نو د یو میګي نه هم سبق اخیستی شي، او د یو میګي په ذریعه هم خلق خپل خدای پیژندی شي چې دوی ته دا هر څه چا ښودلی دي. چې کله سلیمان علیه السلام د خپل لښکر سره تیرېدو، قالت نملة نيوم يجيو ويل يا أيها النمل دخلوا مساكنكم
هغي إعلان وكرو وايش يا أيها النمل إيه ميجو آواز وركرو أو طول ميجو تخطاب كوي ادخلوا مساكنكم زر كوي مند كري أو بخفلو كورونو كي داخل شي الله أكبر تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د یو میږي د بل میږي سره څومره فکر دی چې هغوی ته وایي چې په خپلو کورونو کې داخل شئ. ولی
لا یحطمنکم سلیمان وجنوده
چېرته تاسو نه چقوي سلیمان علیه السلام او د هغو لښکر هغوی به تیریږي د دې ځای نه
وهم لا یشعرون
او چې هغوی ته پته هم نه وي شعور هم نه لري یعنی میږي ته هم پته وه چې سلیمان علیه السلام دی په حدیث کې راځي چې د انسانانو او جناتو نه علاوه ټول ما پیژني چې زه د الله نبی یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو میږي ته پته ده چې دا نبی دی او د خپل لښکر سره د دې ځای نه تیریږي او دویمه څه خبره ده او د میږي داسې خبره کول چې تاسو ټول دننه شئ په خپلو کورونو کې د دې مطلب دی چې دوی خپل کورونه جوړوي او درېمه لویه خبره د سبق اخیستو لپاره دا د زموږ لپاره چې د هغه میږي سره څومره فکر و د خپل قوم هغوی زموږ په شان بې حیثه نه وو چې که ټول په جهنم کې اوسوځي نو موږ پیسو کوو خو د غرض نه وو چې صرف خپل ځان بچ کړم په نور چا څه کوم مړو کېږي دي که نه نه د هغې سره د نورو میږو فکر و چې دی محفوظ شي او هغوی له خبرداري ورکوي دومره فکر دی وسره چې اعلان کوي چې یا ایها النمل سبحان الله چې په داسې فکر وي زموږ سره د خپلو خلکو د خپل خاندان والو خپل کور والو د خپل خواوشا د خلکو چې موږ هغوی بچ کړو د یو نقصان نه د یو شر نه چې مخکې را روان وي او د آخرت د جهنم نه چې هغه یوه بلا ده زموږ د خودغرضۍ خو دا حال دی چې الله اکبر الله اکبر او زه په دې حیرانېږم هم او خندا هم راځي زموږ خدا حال دی چې موږ ته څه معمولي شان خیر میلاو شي نو موږ وایو چې چا ته ونه وایئ بیا به هغوی ته هم پته ولګي نو هغوی به هم روان شي چا ته وایئ ما الله اکبر چې دا خیر صرف ما ته میلاو شي داسې موږ بخیل یو دا هم بخل دی خو موږ ته پته ولګي چې په یو ځای کې یو شی ارزان میلاویږي نو موږ چا ته هغه ځای نه ښیو حالانکه هغه خپلې پیسې لګوي لیکن موږ چا ته نه وایو ځکه چې بیا هغه هم واخلي که نه داسې موږ بخیلان یو موږ خو په وړو وړو څیزونو کې نه غواړو چې چا ته خیر میلاو شي چې صرف ما ته میلاو شي او زما بچو ته میلاو شي داسې نور ډېر څیزونه دي نو خپل بخل نوټ کوئ چې بل چا ته پته ونه لګي بس سوچ کوئ چې دا زه څه وایم هم دا دی بخل دا د خودغرضي یو میږي هم خودغرضه نه دی که چېرته دا جذبه په ټولو انسانانو کې راشي نو معاشره به څومره ښه شي چې چېرته دې بنده ته نقصان ونه رسي بلکې چې دوی ته فایده ورسي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم شی ځان له خوښوئ نو هم هغه د بل دپاره خوښوئ ځان له انسان هره فایده خوښوي او خیر خوښوي چې خیر راته میلاو شي او د شر نه بچ شم نو هم هغه د بل دپاره خوښوئ په یو میږي کې دا هر سوچای خودی دي رب دا فکرمندی دا همدردی او د دې نه پته لګي چې هغوی څنګه په معاشره کې په اتفاق سره اوسیږي د هغوی همدردی ده چې دی اونه چقیږي او موږ خو بل بندن خلو چې دی اون خلی او زموږ د اتحاد څه حال دی هر ځای کې جنګیږو په ګاونډ کې جګړې کوو په مسجدونو کې وګورئ په رشته دارانو کې جنګونه په کورونو کې جنګونه هر ځای جنګ جدل هر طرف ته په خلکو کې تریخوالی دی د یو بل نه مخونه ګرځولی وي بلکې خوشحالي کې په دې خبره چې په نقصان کې دي چې پته وته ولګي په یو ځای کې هم خیرخواهي نشته رښتیا یو ځای هم نشته خیرخواهي په چا کې هر طرف ته نفسانسي ده د میږي نه یې زده کړئ چې خیرخواهي څنګه وي الله اکبر او بیا هغه وایي وهم لا یشعرون او هغوی ته به پته هم نه وي د دې مطلب دی چې هغه سوچ کوي چې کو انسان ته پته وي نو هغو به چېرته هم میږي نه چقول ظاهره د هغوی ته به پته نه وي نو موږ ځکه وچقیږو داسې نه ده چې ګنې هغوی بد دي چرته پله علمی کې تاسو نه چقوي کچری هغی ته پته وینو چرته به داسې نه کول نو په یو میږي کې سمره حسن زن دی خه ګمان کوي داسې نه وایي چې انسانان خو دی بد د هغوی خو کار دا دی هغوی ته خو میږي سخ کاری نه الله اکبر د میږي په دومره خبره باندې الله تعالی مونږ ته سمره سبقونه وښودل الله اکبر علما دا خبره هم کړی دا چې څوک په لاره کې ناست وي نو دا د هغو کار دی چې هغه لاره صفا کړي داسې نه ده چې موټر واله راشي او بیا هغه وایي چې تا ولې ګاډی چلوو دا خو ستا قصور دی چې ته ولې په لاره کې ناست وې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره کې خلک د کېناستو نه منع کړی دی خلک وایي چې بل کوم ځای کې کینو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا د لارې حق ادا کوئ خلکو له تکلیفونه مه ورکوئ او ګورئ مونږ هر ځای خلکو له تکلیف ورکوو د خلکو د کورونو مخو ته ګاډي ودروو بیا هغوی نشي وتی د خپلو کورونو نه کله جلسې جلوسونه وباسو سړکونه بلاک کوو داسو طریقه ده بیا خلک غریبانان جاب ته هم نشي تلی کله څوک غټ بنده تیریږي نو د هغو دپاره لارې بندیږي الله اکبر او د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې سلیمان علیه السلام د مارغانو نه علاوه د نورو په ژبو هم پوهېدو یو خو خبرې وي او بل نور هم اوازونه دي لکه سپی دی پیشو ده غوا ده میخه ده هغوی خو بیا هم اوازونه راوباسي لیکن د میږي کوم اواز وي تر نن ورځې پورې چا د میږي اواز اورېدلی دی هیچ چا هم نه دی اورېدلی او د هغوی په خبرو پوهېدل سبحان الله الله تعالی هغوی له معجزه ورکړې وه چې د میږي خبره یې واورېده او پوهه هم شو الله اکبر نو دا ټیلنټ هم هغو له الله تعالی ورکړی و او حسن زن ساتل هم یوه نیکي ده د چا په باره کې ښه ګمان کول لکه میږي چې اوی چې وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها نو مسکې شو په خندا سره سلیمان علیه السلام د میږي په دې خبره باندې چې یو وړوکی شان میږی داسې خبرې کوي او هغه خوشحاله شو په دې خبره او هغو د هغو هم خبره وکړه چې کله هم یوه داسې موقع راشي چې یو کار تاسو له درځي او نور هیڅ چا له نه ورځي او په هغې کې ستاسو ډېر غټ تعریف وي چې واقعي هغه ډېر زبردست کار وي چې کله ستاسو څوک تعریف وکړي نو بیا تاسو څه محسوسوئ چې یو ټیلنټ درته میلاو شي ځکه چې ټیلنټ هم یو نعمت دی دا د الله تعالی د طرف نه وي لکه چې تاسو ته ډیګري میلاو شي یا غټه عهده درته میلاو شي نو د هغې نه پس تاسو بیا د خوشحالۍ اظهار څنګه کوئ آیا تاسو ډانسونه شروع کړئ د تیز میوزیک سره چې د هغې سره د خلکو غوږونه شلیږي او د الله تعالی نافرمانی کوئ ښځې او سړي په شریکه ګډیږي او خوشحالۍ مناوهي چې وګورئ ما ته څه میلاو شول او زو څه جوړه شم چې خلکو ته پته ولګي دلته تاسو ګورئ چې سلیمان علیه السلام ته یو نعمت میلاو شوی دی چې هغه پوهیږي چې دا میږي سوایي او دومره غټ لښکرې روان کړی دی چې په هغې کې جنات هم دي انسانان هم دي او مارغان هم دي دا داسې غټ نعمتونه دي چې که په دې څوک فخر کول غواړي نو د هغوی دماغ اسمان ته رسېدی شي چې زما په شان خو څوک شته دی نه او د دې د پاسه دا نعمت چې د میږي په خبرو پوهیږي او صرف هغه پې پوهیږي نو داسې بنده د تکبر به څه حال وي لیکن دلته الله تعالی د داود او سلیمان علیهم السلام مثال د شکرګزارۍ په طور ورکړی دی او ګورئ د دین او د دنیا دواړو علم دی د هغو سره لیکن بیا هم د هغو عاجزي وګورئ او شکر دا وي چې ورکول واله یاد کړی شي چې د هغو احساس وي په زړه کې او شکر دا وي چې بنده د خولې سره هم اظهار وکړي او شکر دا وي چې د اعضا سره هم هغو ته ښکته اوسي دنیا هم د هغو نه زیاته چاته نوی میلاو شوي او دین هم چې نبوت د ټولو نه اوچته درجه ده هغه ورته میلاو شوي ده او مونږ ته که معمولي شان څه میلاو شي نو زمونږ څه حالت وي بیا زمونږ سر خو بیا د اسمان سره لګي او هغه هم د دنیا په وړو وړو نعمتونو میلاوېدو سره داسې په غرور کې راشو او وایو چې زمونږ په شان خو څوک شته دی نه هغوی هم دنیا استعمال کړی وه هغه د یو غټ آرمی لیډر و ډېر زبردست فوج و داغو چې هغه د میږي خبره واورېده نو هغه څه وویل نو هغه داسې ونه ویل چې ای خلکه تاسو ته پته ده چې دا میږي څه وایي صرف ما ته پته ده چې څه وایي هغه داسې ونه ویل بلکې هغه فرمایل چې وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
اے اللہ زما نفس قابو ساتے چرتا دا سی نشی چی پا ما کی دا نعمتونو پا وجہ تکبر راشی ما پا قابو کی ساتے او ما لتوفیق را کرے چی زستا دا نعمتونو شکر ادا کرم هاگا نعمتونو چی تا پا ما باندی کری دی او زما پا مور او پلار باندی دی کری دی زکا چی پا مور او پلار کم نعمتونو وینو انسان دا هاگا نعمتونو د ټولو نه لوی بینیفیشری وی لکه د مور او پلار سره کور دی بزنس دی جایداد دی نیک نوم دی عزت دی هر څه چې دی دا غینه اولاد ته فایده رسی نو په داوود علی السلام چې کوم نعمتونه وو هغه سلیمان علی السلام ته په وراثت کې ملاو شوی وو هغه وایي چې یا الله تا چې په هغوی باندې کوم نعمتونه کړی دي نو د هغې هم شکر دی یو انسان په یو باعزت کورنۍ کې پیدا شوی وي چې دا غوی سره مال او دولت هم وي نو په دې کې دا غو خپل څو کمال وي مونږ خو هر ځای پیدا کېدی شو په یو جنګڼه کې په یو ځنګل کې یا د فقر او فاقې په حالت کې استغفر الله نعوذ بالله په یو مشرک کور کې هم پیدا کېدی شو او الله تعالی چې مونږ له کوم نعمت راکړو د نیکنامۍ او کور یې راکړی دی خوراک څښاک او عزت والا مقام یې راکړی دی نو دا مونږ ته زمونږ د والدین د طرف نه هم ملاو شوی دی نو په دې باندې هم د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی ځکه چې د مور او پلار د نعمتونو اثرات په اولاد باندې هم وي او داسې یوه دعا په سوره احقاف کې په آیه نمبر 15 کې هم راغلی ده نو په هغه دعا کې هم دا دی چې یا الله ته ما له توفیق راکړي چې زه ستا شکر ادا کړم ځکه چې شکر هم یو نعمت دی داود علیہ السلام وی چې یا الله تا په ما باندې دومره نعمتونه کړی دي دومره نعمتونه دي کړی دي چې زه ستا شکر څنګه ادا کړم ستا شکر اے الله زه خو ستا شکر نشم ادا کولی نو الله تعالی و فرمایل چې هم دا شکر دی دا تو چې وایې چې الله زه خو ستا شکر نشم ادا کولی شکر هم یو نعمت دی او چې هغه هم میلاو شو نو د هغې به څنګه شکر ادا کوو د ډیرو نعمتونو خو مونږ ته پته نشته او د هغې مونږ شکر ادا کولی نشو کو کول غواړی هم نو نشئ ادا کولی په یو یو لمحه کې که تاسو د سا شکر ادا کوئ نو هغه هم یو نعمت دی تاسو د سا شکر ادا کړو او د شکر ادا کولو توفیق درته هم میلاو شو او د باقی نعمتونو به څوخت شکر ادا کوئ صرف د یو سا اخیستو د شکر په ادا کولو به ټول عمر لګي او د نورو نعمتونو شکر به څنګه ادا کوو او ګورئ دا د الله تعالی نبی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات شکر ادا کول ولا څوک نشته او سلیمان علیه السلام چې د میږي خبرې واورېدې نو هغه د الله شکر ادا کړو سبحان الله څومره غټه خبره ده ګستاسو د کور او بچو څوک تعریف کوي نو دا غینه پس پکار ده چې بنده وایي چې په ما کې هیڅ طاقت هم نشته دا هر څه خو الله تعالی را کړی دي او یا الله ما له په دې هر څه باندې د تکبر کولو توفیق م راکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم مونږ ته ښودلی ده چې کله ستاسو څوک تعریف وکړي نو داسې مه وایئ چې ها زه د دې حقدار یم چې ما خو ډیر محنت کړی دی او ځان له بنده کریډیټ واخلي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د چا په مخ دغه تعریف م کوئ بلکې د دې نه مونږ منع کړي یو او که څوک وکړي نو وایي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون یا الله ما په دې باندې مه نیسئ دا دوی چې څه وایي واغفر لي ما لا يعلمون اے الله ما معاف کړئ په هغه څه چې دوی وایي اے الله زما ګناهونه خو تا معاف کړي دي او دوی ته خو پته هم نشته او هغه څه چې د دوی نه پټ دي نو دوی ته د هغې پته نشته یا الله دوی معاف کړي وجعلني خير مما يظنون یا الله ما د هغې نه بهتر جوړ کړي کوم ګمان چې دوی کوي زما په باره کې څومره عاجزي ده په دې دعا کې چې کله څوک تعریف وکړي او بنده نور ښکته شي بلکې چې ښکته شي او ځان ورته وړوکې محسوس شي چې یا الله که دوی ته پته ولګېده چې زما ګناهونه څومره ډیر دي نو دوی خو به زما نه وتښتي
یا الله زما ټول گناهونه معاف کړي، لیکن موږ څه کوو چې خلک مو تعریف وکړي نو موږ د خوشحالۍ نه بیا په جامو کې نه ځایږو. حالانکه اکثر خلک د دروغو تعریفونه کوي، چرته یو نیم به په رښتیا سره تعریف کوي. نن سبا چاپلوسي هم ډیره ده، هر بنده د بل بنده تعریف کوي. اوله هم هغوی چې الحمدلله، اوس هغه وایي چې یا الله ماله د شکر ادا کولو توفیق راکړي، حالانکه پیغمبر خو د مخکې نه شکر ادا کوي. بیا هم هغه وایي ګوره شکر همیشه انف نه وي، چې څومره هم شکر ادا شي نو کم وي. سبحان الله، الله اکبر. هغه د شکر توفیق غواړي، نو موږ له هم غوښتل پکار دي او موږ له ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي. او الله تعالی موږ له بېشماره نعمتونه راکړي دي او د لکونو خلکو نه مو ډېر ښه ساتي. موږ حق نه لرو او زموږ مور او پلار له هم ورکړي دي. که پیغمبر دا دعا کوي نو موږ له خو نوره هم کول پکار ده. او دا سینه دی ویل پکار چې زما خو دنیاوی نعمت نه دی پکار، کو دنیاوی نعمت هم میلاو شي نو بیا هم شکر ادا کول پکار دی. کو یو ښه کور درته میلاو شي، ګاډی درته میلاو شي، نو په دې کې خپل ځان نیک مه ګڼئ چې زما خو دا نه دی پکار. دا خو هم ناشکری ده چې ښه کور ماته میلاو شو نو زما د دې پروا نشته. چې زما پروا نشته، وچه کلکه ډوډۍ راته میلاو شي نو هم خیر دی. نو دا لا څنګه خبره ده؟ که تاسو ته نعمتونه میلاو وي، خو خوراک څښاک میلاو شوي او ښه صحت میلاو شوي، نو په دې کې د بې پروا کېدو ضرورت نشته. دا خو د الله تعالی د نعمت نه بې پروا کېدل دي، په دې باندې د شکر ادا کولو ضرورت دی. الله اکبر. او د دې نه پس څه غواړي؟ وان اعمل صالحا ترضاه. او د هغې نه پس څه غواړي؟ یا الله مال توفیق راکړي چې زه داسې عمل وکړم چې هغه تا راضي کړي. انسان ته خو ډېر کارونه داسې ښکاري او هغه کومه نیکي ده چې موږ له تلاش کول پکار دي. یا الله هغه نیکي چې د هغې سره تو راضي شي، هغه نیکۍ والے کارونه چې د هغې سره خلک راضي شي، خلک تعریفونه کوي، چې خلک وایي چې ته څومره ښه یې او څومره نیک یې، او موږ خو هغه طرف ته منډه وهو چې په هغې کې زموږ ناموري وي، چې موږ مشهور شو او خلکو ته موږ ښه ښکاره شو، او هغوی کومه نیکي خوښوي چې په هغې باندې الله راضي شي. بس چې ته خوشحاله شې، داسې زکار زما نه واخلي چې تو رانه راضي شې. بس دا هغه کس کولی شي چې د چا دننه ډېره غټه تمنا وي چې زه الله راضي کړم. ای الله، زه نه پوهېږم، ته ماله توفیق راکړې. او بیا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اي الله، ما در رحمت سر پخپل بندیانو کی داخل کړي، زکه چې ستا در رحمت نه بغیر یو شی بنده نشي موندې. د الله رحمت سوده جنت، او جنت هم د الله تعالی در رحمت سره ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک د خپل عمل سره جنت ته نشي تللی، دا صرف د الله رحمت دی. خلکو تینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هم نشئ تلی؟ نو هغه فرمایل چې زه هم د الله د رحمت نه بغیر نشم تلی. یا الله، ته خپل رحمت وکړې او ما په خپلو نیکو بندیانو کې شامل کړې. د صالح بندیانو د ملګرتیا دعا یوسف علیه السلام هم کړی وه، ابراهیم علیه السلام هم کړی وه، او اوس سلیمان علیه السلام هم کوي. د نیکانو صحبت په دنیا کې هم انسان په نیکۍ باندې جم ساتي او د ګناهونو نه لري کوي، او په آخرت کې هم. یا الله، هلته هم موږ د خپلو مقربو یعنی نیکانو بندیانو سره کېږدي، او نیکان به په جنت کې وي. زما عمل نشته، لیکن ای الله، ته د خپل رحمت سره ما د نیکانو خلکو ملګری کړې. یا الله، زما به څه عمل وي؟ ته ما د خپل رحمت سره پوری باسې، ما له د خپل رحمت سره د نیکانو ملګرتیا راکړې په دنیا او آخرت کې. نو دا د عاجزۍ دعا چې په یو بنده کې عاجزي وي. وتفقدت طیر، او هغو حاضري واخیسته د مارغانو، یعنی هغو جایزه واخیسته، تفتیش یې وکړو. فقال ما لی لا ارى الهدهد، نو ای فرمایل چې څه دي په ما چې زه هدهد نه وینم. داسې نه وی چې هدهد چرته لاړو، اول خپل ځان یاد کړو چې پته نشته چې ماته په نظر نه راځي، او که څه وجه ده. چې کله یو بنده مؤمن وي، نو د ټولو نه مخکې چې کوم کمی وي، نو هغه وګوري چې چرته په ما کې خو کمی نشته. او زمونږ دا حال دی چې کله بل صحیح هم وي نو مونږ په هغو کې خامي راوباسو چې تا دا کار صحیح ونه کړو. مونږ چرته هم خپل غلطي نه منو. ام کان من الغائبین، یا هغه دی د غایبو والونه. اول یې خپل ځان یاد کړو او وروسته یې وی چې کو هغه غایب وي نو اول یې ځان یاد کړو چې چرته په ما کې خو څه کمی نه دی چې زه یې نه وینم، هسې نه چې هغه حاضر وي او ماته په نظر نه راځي.
لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه،
کچری هغه غیر حاضر وي نو زه به ورله ضرور سزا ورکړم، سخته سزا، او یا به هغه زه ذبح کړم.
او لیأتینی بسلطان مبین،
او هغه به هله بچ کیدی شي چې هغه ماله جنون ریزن راوړي، چې هغه دلیل راوړي چې ټول حاضر وو نو د هدهد حاضری هم ضروری وه. یو اهم مجلس وي او د هغې نه غیر حاضره وي، یا خو هغو له مخکې اجازت غوښتل په کار وو چې زه به نه یم په دې ورځ، او یا به هغه ضرور خپله جنون وجه بیانوي د خپلې غیر حاضرۍ. او که هیڅ هم نه وي نو د سلیمان علیه السلام په فوج کې هسې دومره ډیسپلن نه و، هغو به په حاضرۍ کې سختي کوله. داسې نه وه چې هغوی دې ناجایزه فایده اوچته کړي او چې خپلې مرضیانې شروع کړي، چې د چا زړه څه غواړي او هغه شروع کړي. نو بعضې وخت د ډیسپلن راوستو دپاره سختی هم کیږي. دغشان موږ په خپلو بچو سختی هم د ډیسپلن قایمولو دپاره کوو. تاسو غواړئ چې هغوی صحیح وي او په سیده لاره وي، نو ځکه سلیمان علیه السلام هم وي چې هغه دې خپل جنوین اکسکیوز پیش کړي.
فمکث غیر بعید،
نو لږ وخت لا نه وو تیر شوی. فقال، نو هدهد حاضر شو. هغه وویل
احط بما لم تحط به،
ما د یوې داسې خبرې احاطه کړې ده چې د هغې احاطه تاسو نه ده کړې. او ګورئ، دا خبره هغه د بدتمیزۍ سره نه کوي چې تاسو ته پته نشته او ما یو خبر راوړی دی، بلکې هغه وایي چې ما یو داسې خبر راوړی دی چې د هغې تاسو ته پته نشته، یعنی خپل معذرت پیش کوي. یوه ډېره اهمه خبره مې راوړې ده، د دې نه پته لګي چې د سلیمان علیه السلام سره د غیب علم نه و. د هدهد یو ډیوټي دا وه چې هغه به د ځمکې د هغه حصو حال احوال راوړي کوم ځای چې به اوبه وي، چې ځمکه وکني نو اوبه به راوځي، او هدهد به د میډیا کار کوو، د هر ځای خبرونه به یې راوړل. داسې وه لکه یو ریپورټر چې وي، جرنالیسټ، نو هغه به لری لری الوتو او خبرونه به یې راوړل. نو کیدی شي چې هغه به یې په سهم مهم باندې لیږلی وي. نو هغه هلته لاړو او یو خبرې راوړو. هغو خبره کوله چې ما یو داسې خبر راوړی دی، وجئتک من سبئین، او ما راوړی دی د سبانه، او دا د قوم هم نوم دی او د علاقې هم نوم دی. دا علاقه په یمن کې وه، نو دا یمن وو او د دوی حکومت په شام کې وو. هغه وخت دا ټول یو ملک و، شام، فلسطین، اردن، لبنان، او د نن ورځې سیریه، دې ټولو ته به شام وي. نو دا علاقه په شمال یعنی نورت کې ده، او یمن په جنوب یعنی ساوت کې وو. هغه دومره لري الوتی وو، بنبئین یقین، ما یو یقینی خبر راوړی دی، دا رښتینی خبر دی. ځکه چې خبر اوثنټیک نه وي، خبرونه خو ډېر زیات وي، لیکن نن سبا دروغ خبرونه دي په یوټیوب او په واټس اپ، د دروغو خبرې شیر کیږي او بیا وایي چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دا هم څه خبرونه دي او خلک ډېر د شوق سره اوري، هیڅوک تحقیق نه کوي چې دا صحیح هم دی او که نه. او چې هغوی څومره ډېرې جذباتي خبرې خوروي نو هغه مربی خلک ګوري. نو موږ له هم احتیاط پکار دی چې یقیني خبر طرف ته موږ لاړ شو. بیا هغه وایي چې څه خبر دی،
انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء،
او هغې له ورکړی شوی دی هر شی، او د هر څیز مطلب څه دی، چې د دې سره به ډېر هر څه وي.
ولها عرش عظیم،
او دا هغه ډېر غټ تخت دی. هغوی چې ما یوه داسې ملکه لیدلې ده، او دا ملکه څوک ده؟ ملکه بلقیس. دا ټوله دنیا هدهد واخیسته او راغی.
وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله،
هغوی سجده کوي نور ته سوای د الله نه. هدهود خو یو مرغی ده، لیکن هغه تم پته ده چې الله ډی ظرف کوي، دا د هغو حق جوړیږي چې هغو ته سجده وشي. او زناور خو ټول په توحید دي، په هغوی کې شرک نشته. هدهود دا خبره نوټ کړه او هغه یې بیانوي. دلته پته لګي چې د سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ کې ټول له کارونه ورکړی شوي وو چې څو کار به کوي، او داسې هم نه ده چې سلیمان علیه السلام په قلاره او آرام سره ناست دی، بلکې هغه د دین د کارونو په کوششونو کې لګېدلی دی. اکثر بادشاهان خو په عیش کې مست وي او آرامونه کوي، هغه په چا باندې څه کوي؟ د هغو کار خو صرف د خپلې بادشاهۍ سره وي، لیکن هغه داسې بادشاه نه و. وزین لهم الشیطان اعمالهم، او د هغو د پاره ښایسته کړل شیطان عملونه د هغو. الله تعالی چې کله وګوري چې د انسان رویه داسې ده، نو هغه پرېږدي هغه، او هغه د شیطان په پنجو کې ونښلي، او شیطان د هغو عملونه بیوټیفای کړي چې شرک د ټولو نه بیسټ شی دی. او د انور نه بغیر خو ژوند نشته، چې د فخر په وجه درجه حرارت دی، ژوند دی، رڼا ده، انرژي ده، نو دا خو خدای دی. او هم دای هغو ته ښایسته کړل، او چې کله د هغو به دای هغو ته خخ کاره شي، نو هغه مطمئن شي بیا، او بیا په هغه کارونو کولو کې هغه نه پریشانه کیږي او ښه ورته لګي بیا. نو هغه ورته د ګناه کارونه مزین کوي، ښایسته کوي، او دلته هغه ټول ریپورټس ورکړل. او دای هم وویل فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، بیا هغه منکړي هغوی د لارې نه، نو دې شرک هغوی د صراط مستقیم نه منکړل، او هغوی هدایت طرف ته نه راځي. او شیطان هغه شرک د هغوی د پاره ښایسته کړی دی چې هغوی په هغې کې غرق دي. الله اکبر. او ویلی شي چې د ملکه تخت ډیر عظیم و، د سرو زرو او سپینو زرو نه جوړ و، او هیرې او جواهرات و پکې، او دا ډیر لوی و. ویلی شي چې اتیا ګزه و او ډیر وزن و. هغوی چې دا ملکه داسې زبردسته ده، یعنی هدهد وی چې د هغې سره هر شی دی، لیکن دومره عقل یې نشته چې د چا عبادت پکار دی، نو هغه د نور عبادت کوي او دا ورته صحیح ښکاري. په دې کې لګېدلی دي هدهد داسې هوښیار و، دی هر څه نوټ کوي، بلکې د قیامت په ورځ به دا در او دیوار هم هر څه نوټ کوي، دا ځمکه به هم گواهی ورکوي، هر شی به مونږ واچ کوي. چې یو میږي ته هم د سلیمان علیه السلام او د هغو د لښکر پته ده، او هغو ته دا هم پته ده چې دا نیکان دي او په چا باندې هسې ظلم نه کوي. او هدهد هم داسې هوښیار دی، او ګوره دا ټول ځناور او میږي او مارغان چې مونږ ته واړو او حقیر ښکاري، نو په هغوی کې څومره عقل او پوهه ده، او هغوی په نیکۍ او بدۍ باندې هم ښه پوهه دي. الله یسجدو لله، ولی هغوی سجده نه کوي الله ته؟ یعنی دا څنګه کیدی شي چې د دې دومره عقل نشته چې سجده الله تعالی ته پکار ده؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هغه راوباسي پټ شي په اسمانونو او ځمکه کې، هغه دانې راوباسي او خزانې راوباسي د اسمانونو او ځمکې نه. ګوره دانه هم الله تعالی راوباسي د ځمکې نه، خزانې هم الله تعالی راوباسي، دا تیل او معدنیات دا هر څو الله تعالی راوباسي، دا شان د اسمان نه هم ډیر هر څو راوزي. والله عالم، باران وریږي، فرشته نازلیږي، او نور الله تعالی ته بهتره پته ده. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، او هغه ته پته ده چې تاسو څه پټوي او څه ښکاره کوي. هدهد ته دومره هم پته ده چې بیا هغوی الله پریږدي او د انور سجده کوي، نو دا د عقل له پاسه خبره ده، او انسان په دې خبره نه پوهیږي. او ګوره هدهد وړوکی مرغۍ ده، لیکن سلیمان علیه السلام دا هم نوټ کړی ده چې هغه غیب دی، او هغه کلی عام دا اعلان وکړو چې د هدهد سره صحیح ریزن نه و د غیب کېدو. نو هغه وایي چې زه به دله سزا ورکړم. دا د ډیسپلن خبره ده، هر ځای د ډیسپلن سره صحیح چلیږي. که ډیسپلن نه وي، نو هلته پوره ګړبړ وي بیا، او هغه معاشره صحیح نشي چلیدی. او دا خبره هم مونږ ته پته ولګېده چې یو بادشاه له پکار دی چې د عوام الناس پته لګوي، ځکه چې د قیامت په ورځ به د حکمران نه تپوس کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې هر کس راعی دی او دا غونه به دا غو د رعیت په باره کې سوال کیږي. یو خزه د کور حکمران ده او سړی هم حکمران دی، دا غوی نه به هم سوال کیږي. داسې نه ده چې بچی سو کوي نو کوي به چې سو غوندي او څنګه ګرځي، زمونږ په دې کې سو کار دی. نن سبا ماډرن زمانه ده او بچی دا شان کوي، نو داسې نه ده، ځکه چې زمونږ نه به سوال کیږي دا غوی په باره کې. د هر سیز به تپوس کیږي چې څومره خوراک خوری او څومره غورځوي، او د هر سیز به پوښتنه کیږي چې څومره اصراف کیږي، چې څومره سیزونه ضایع کیږي او څه څه نافرمانۍ کیږي. دا زمونږ رعیت وي، سوال به کیږي د دوی په باره کې، د بادشاه نه به د ملک په باره کې تپوس کیږي، د کور د ذمه دارۍ تپوس به کیږي. هسې خو به عمر رضی الله عنه نه جړل چې که د دریای فرات په کناره باندې سپی د لوږې نه مړ شي، نو د عمر نه به پوښتنه کیږي. هغه به په دې ویرېدو، مونږ ذمه داري خو اخلو، د هغې نه پس ذمه داري پوره کول دا راته یې نه وي یاد. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که یو حکمران داسې وي چې هغه د خپل رعیت سره دوکه کوي، هر ځای مشر چې وي د کور وي د ملک وي که د هر ځای وي، که هغه د خپل رعیت سره دوکه کوي او سو فکر ورسره نه وي، ظلم پرې کیږي، او که هغه په دې حال کې مړ شو نو الله تعالی به په هغو باندې جنت حرام کړي چې څوک دوکه ورکوي. او په سیاست کې خودی دوکې خاص طور، او خلک څومره د دروغ وعدې کوي چې کله د هغو ووټ پکار وي او بیا هیڅ نه وي، او که په دې حال کې مړ شي نو په هغو به جنت حرام وي. نو د رعیت ذمه داري ډېره غټه وي، د هغوی فکر کول، نگرانی کول، هغوی واچ کول او هغوی د جهنم نه د بچ کولو کوشش کول، د هغوی د دنیا او آخرت په باره کې فکر کول او هغه سمول، د هغوی حقوق د ادا کولو په کوشش کې لګېدل، که هغه بچی وي، که هغه هر څوک وي، که د هغوی په باره کې سوال کیږي. ځکه خو سلیمان علیه السلام د هدهد تپوس کوو چې څوک غیرحاضر وي نو د هغوی تپوس هم پکار وي، کتل پکار وي چې چېرته څه مسله خو نشته. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، الله خو هغه اله دی چې د هغو نه سوا بل اله نشته، هم هغه صحیح اله دی او هغه رب دی او د عرش عظیم مالک دی. او هدهد د ملکه د عرش په باره کې هم وایي چې د هغې عرش عظیم دی، لیکن اصل عرش د الله تعالی دی چې هغه عظیم دی. د خلکو سیزونه خو حقیر دی، د الله بادشاهت او د هغو اعتدار عظیم دی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سلیمان علیه السلام څومره هوښیار دی، هغه داسې اونه وی چې ښه هغه د انور پوجه کوي، اوس نو په هغې کې څوک لیږم، هغوی چې زه به ګورم چې ته صحیح وې او که رښتیا. چېرته مونږ د خبرې تحقیق کړی دی چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده، مونږ خپل ذهن جوړ کړی وي، او چې خبرونه راشي نو د هغې مطابق ورته مونږ ګورو. اذهب بكتابي، هغوی چې زه لاندې لاړ شه او زما خط یوسه. فالقه الیهم، نو وغورځوه دا هغوی طرف ته، یعنی ملکه طرف ته. ثم تولى عنهم، بیا لرې شه د هغوی نه. فانظر ماذا يرجعون، بیا ګوره چې هغه څه جواب درکوي. اوس هدهد لاړو خط یوړو، نو سلیمان علیه السلام تحقیق کوو چې زه لاړ شه او خبر راوړه. هغه لاړ او خط یې وغورځوه. قالت یا ایها الملأ، ملکې وې خپلو درباریانو ته چې انی القی الی کتاب کریم، چې ما ته یو خط راغلی دی او هغه ډیر معزز دی. ویلی شي چې د سلیمان علیه السلام نوم هر چا پیژندو، د هغو په هر ځای کې شهرت و، ظاهره د دومره لوی بادشاه و. دویمه دا چې دا خط بند و، او د یو سیلډ خط راتلل د هغې نه پته لګېده چې دا شاهي پیغام دی. داسې نه وه چې چا د ځان نه لیکلی و او لیږلی و. انه من سلیمان، دا د سلیمان د طرف نه دی، او د دې نه پته لګي چې هغې خط هم وې او په هغې کې لیکلی و چې دا د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی. او بله دا چې د خط ته پاسه لیکل پکار وی چې د چا د طرف نه دی، داسې نه چې د خط په آخر کې ولیکلی شي چې د فلانی د طرف نه. مون خلق خو داسې کوو که نه، حالانکه زیاته صحیح طریقه دا ده چې د فلانی نه فلانی ته انه بسم الله الرحمن الرحیم، او هغه په خط کې لیکلی وو بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله مونږ وایو چې بسم الله، نو په اصل کې مونږ د دې خبرې اقرار کوو چې دا الله تعالی چې څومره هم صفات دي که نه، هر څومره چې دي په هغه ټولو صفاتو کې هغه یوازې دی، او د هغو په شان څوک شته دی نه. او په بسم الله کې فعل نشته، بسم الله د الله د نوم سره. څه مطلب دی؟ ده چې د الله د نوم سره چې رحمان او رحیم دی. داسې نشته چې زه د الله د نوم سره خورم سکم، زه د الله د نوم سره ډرایوینګ کوم، هیڅم نه، بلکې د الله د نوم سره بس. نو علامه الوسی وایي چې د با مطلب دی د مدد د پاره دا استعمالیږي، بسم الله چې د هغو د مدد سره، د هغو د نوم د مدد سره. لیکن مخکې هم څه نشته چې د الله د مدد سره سو، ځکه چې زمونږ هر وخت مختلف مدد پکار وي. چې لوږه راته ولګي نو زمونږ د الله مدد پکار وي چې مونږ له خوراک راکړي. او دغه شان که زه د علم د زده کولو دپاره ناست یم، نو زما د هغو مدد پکار وي چې زه پوه شم. نو مدد په ډیرو سیزونو کې پکار وي. چې کله زه وایم چې بسم الله، نو زه څه وایم؟ نو په یو کار کې نه، په هر کار کې زما د هغو مدد پکار وي. ځکه الله تعالی دلته دا نه ده ډیفاین کړي چې په کوم کار کې. کله د الله تعالی نوم العلیم پکار وي، کله الرزاق پکار وي، کله الشافی راشي، زما شفا پکار وي. که زه کنفیوزډ یم نو زما الهادی پکار وي. نو د الله تعالی خو ډیر زیات نمونه دي چې د هغې سره هغه بلو مونږ. او چې کله مونږ وایو چې بسم الله، نو په دې کې د الله تعالی ټول صفات راغلل. که زما رزق پکار وي، شفا می پکار وي، کو هدایت می پکار وي. چې کله بنده سحر پاسي او بسم الله وایي د هر کار دپاره، د ورځې چې څومره هم کارونه یي او بنده بسم الله وایي، نو په هغې کې د الله تعالی ټول صفات راغلل. کو د بنده خوراک پکار وي، کو حفاظت یې پکار وي، کو مدد یې پکار وي، خیر او برکت عافیت. او چې ما د یو کار دپاره بسم الله وایي، نو د هر کار دپاره بسم الله کافي شوه. او چې مونږ بسم الله وایو، نو د دې مطلب وي چې یا الله زه محتاجه یم، یا الله زه پخپله نشم کولی، ستا مدد می پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کار د الله د نوم سره یعنی بسم الله سره شروع نشي، نو د هغه جړ کټ شي، په هغې کې برکت نه وي. چې کله مونږ بسم الله وایو، نو په هغې کې برکت پیدا شي. نو د الله نوم ډیر با برکت دی، برکتونه راشي په هغه کار کې، نو هغه کار وشي، په هغه کار کې آسانی وشي، او هغه کار کیږي. چې کله تاسو وایئ چې زما خپل طاقت نشته او زما ستا مدد پکار دی، نو ظاهره ده د الله مدد به راځي. بیا اوس به هغه کار آسان شي. بیا الله تعالی خپل دوه صفات الرحمن او الرحیم راوستل. الله تعالی علیم او حکیم هم راوستی شو. نو رحمن او رحیم ولی ویلی شو؟ زما په ذهن کې دا خبره راشي چې زما رب ډیر رحمن او رحیم دی، دا غو محبت هم دی، دا غو کیر هم دی، او دا غو رحم او رحمت هم دی. او دا د فولان په وزن باندې دی، ډیره مبالغه ده پکې. ستاسو د سوچ نه هم بهر دی چې هغه څومره رحم کول واله دی. ای الله په مونږ رحم وکړې، په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم، ځکه چې الرحمن یې. او دویمه خبره دا ده چې دا صفت هر وخت کار کوي، داسې نه ده چې د یو خاص وخته پورې دی، نه، هر وخت. ای الله ستا ضرورت دی، په ویخه او په ودو کې مو ضرورت دی، په ژوند او مرګ کې مو ضرورت دی. نو دا هغه صفت دی چې هر وخت کار کوي. او په فولان کې دا هم ده چې دا په دې وخت هم کار کوي، د انتظار کولو ضرورت نشته. او په فولان کې پرمننت نه وي، مستقل والی نه وي. نو اوس تاسو په دې ځان پوه کړئ، لکه الرحمن چې دی، دا د کله پورې؟ د هغه وخته پورې چې بندۍ د ځان نه لري نه کړي، د هغه وخته پورې به دا چلیږي. او د انسان څومره رحم پکار وي، هر وخت یې پکار وي. او چې تر څو پورې انسان د رحم طلبګار وي، نو د هغو رحم به میلاویږي. او چې کله بنده په خپله ځان د هغو د رحمت نه لرې کړي، نو بیا دا دروازه بنده شي، انسان په خپله د الله نه لرې کیږي. الله تعالی څوک نه لرې کوي. او چې کله هم بنده هغه دروازه کلاو کړي چې د ډېرې مودې راسي بنده وه، نو هغه به الله تعالی منتظر بیا مومی. هغه دانه وایي چې زه ورک شه، تا د دومره زمانې نه دا دروازه بنده کړې وه، بلکې د هغو د رحمت در همیشه کلاوي. الله اکبر. او د هغو صفت رحیم چې دی نو په دې کې مستقل والی دی، بار بار رحم کوي. دا نه وایي چې ما په تا باندې دومره ډیر رحمتونه کړي دي او اوس مرازه. الله اکبر. نو دا دی بسم الله الرحمن الرحیم، الا تعلو علی، بسم الله الرحمن الرحیم اولیکو، او دا یې ولیکل چې سرکشي مه کوئ. واتونی مسلمین، او راشئ مالا د فرما برداری سره. دا و په هغه خط کې چې اوس داسې مه کوئ چې لوی قدم واخلی او د هغوی خلاف کارروایی شروع کړئ. د دې جرت مه کوئ، ګنی د نتیجې ذمه دار به تاسو په خپله یئ. زما طرف ته د فرما برداری سره راشئ. نو خبره لنډه وه لیکن ډیره کمپریهنسیو وه، نو هیڅ اوږدې قصې یې ونه کړې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ من نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا